پښتونخوا کې د غرمې دولس بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما به دغه یو ساعته خبرې کړی چې ستاسو هرکلی کوم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ په اړه راپورونه تبصرې او مرکې درته وړاندې کوو. خو لومبې فرخنده اسد ته وردو چې د دې وخت خبرونه وو.
بلوچستان عوامی پارٹی او پاکستان تحریک انصاف په ګډه په بلوچستان صوبه کې د حکومت جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو تورونه په مکمله توګه رد کړی دی او ایرانی چارواکو د امریکایي ولسمشر د دغه هیواد د ولسمشر سره د لیدلو په وړاندې سخت تنقید کړی دی. د خبرونو تفصیل. بلوچستان عوامی پارٹی له پاکستان تحریک انصاف سره په ګډه په بلوچستان صوبه کې د حکومت جوړولو اعلان کړی دی. د دواړو ګوندونو سیاسي مشرانو ویلي چې نظریات یې تر ډیره حده له یو بل سره یو شان دي، نو ځکه غواړي چې په شریکه حکومت جوړ کړي. پرون په اسلام آباد کې د دواړو ګوندونو مشرانو لخوا یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت تحریک انصاف یو مشر جهانگیر ترین وویل،
بلوچستان عوامی پارٹی پنځه لس څوکۍ ګټلې وي. څلور ورسره آزاد امیدواران ملګري شول او اوس ورسره پنځه زموږ ملګري شامل شول، نو شمېر څلېرويشت ته ورسېد او نور هم شامل شوي. او دوی جام کمال د وزیر اعلی څوکۍ لپاره خوښ کړي او موږ هم د دې ملاتړ کوو.
په دغو خبرو کې جهانگیر ترین دا ادعا هم وکړه چې په پنجاب صوبه کې له دوی سره اتلس آزاد کاندیدان شامل شوي دي او نور به هم ډیر زر شامل شي او دا شان په پنجاب کې به هم دوی حکومت جوړوي. په خیبر پختونخوا کې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د حکومت جوړولو هڅې روانې دي. د اسلام آباد پیمز روغتون یو ډاکټر مشال ریډیو ته ویلي، پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د روغتون نه د نهې په ورځ اډیالا جیل ته واپس تللی دی. د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر صدیق الفاروق تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل، ډاکټرانو نواز شریف ته په روغتون کې د څو نورو ورځو د پاتې کېدو وویل خو هغه ونه منله. د اسلام آباد انتظامی د یاد روغتون د زړه د ناروغۍ هغه مرکز وړوکی زندان ګرځولی و چې پکې نواز شریف تر درملنې لاندې و. پخوانی وزیر اعظم د ناروغۍ له وجې د جولای په نهه ویشتمه د زندان د اسلام آباد پیمز روغتون ته د علاج لپاره تللی و. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته ټلیفون کړ او په انتخاباتو کې د دغه ګوند په کامیابۍ عمران خان ته مبارکي ویلې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه دواړو مشرانو د ترکی او پاکستان د ښو اړیکو په جوړولو هم له یو بل سره خبرې کړې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو تورونه په مکمله توګه رد کړي دي او د ټولو بایلونکو او ګټونکو یې غوښتلي چې د انتخاباتو نتیجې دې نه یوازې ومني بلکې د جمهوري عمل لپاره دې مثبت رول ولوبوي. تیره ورځ د الیکشن کمیشن سیکرټري بابر یعقوب په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته وویل،
الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ صاف شفاف
دا الیکشن کمیشن وینا دا چې د پاکو رڼو او بے طرفه انتخاباتو پاړه بغیر لس ثبوته بیانونه ورکول افسوسناک او د حقیقتونو بالکل خلاف دي او تر اوسه په انتخاباتو کې د درغلیو پاړه څه قسمه شکایت نه دی راغله.
اب تک کوئی ایسی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے.
پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل ګوند او د متحده مجلس عمل په ګډون ځینو نورو سیاسي ګوندونو تور پورې کړی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیرو انتخاباتو کې پراخې درغلې کړې دي. خو تحریک انصاف دغه تورونه ردوي. د دغه ګوند مشر عمران خان په شپږویشتم جولای کام ته په خپل ټلویزیوني وینا کې ویلي وو، که څوک په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف څه شکایت لري نو دوی ورسره مرستې ته تیار دي. د فاټا یوت موومنټ په نوم د پخوانیو قبایلي سیمو د ځوانانو ټولنې ویلي، د اصلاحاتو د اعلان باوجود د قبایلي سیمو ولس اوس هم د زور نظام لاندې ژوند تیروي او بنیادي بشري حقونه یې تر پښو لاندې کیږي. د ټولنې مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته ویلي، د اصلاحاتو د عملي کولو په اړه به د وفاقي حکومت د جوړېدو نه وروسته یوه جرګه رابلي او په دې مسله به خبرې کوي. نوموړی زیاتوي،
اختیار نه بعد دوی هغه کم آی جی آر روډ کم هغه لاګو شنو د هغې په تید باندې فاټا کې بې ګنا خلک نیول کېږي او مغه شان دی چې څنګه ایف سی آر کې نیول کېدل، یعنی اجتماعي ذمہ داریاں اجتماعي گرفتاریاں پکې کېږي.
د خیبر نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند کمی سملی نوی منتخب شوی غړی اقبال اپریدی وایي دوی به دا مسله په پارلمان کې پورته کوي چې د فاټا ولس ته دې پوره آئینی او قانوني حقونه زر تر زره ورکړل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د ننګرهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو پر ریاست ته تیر ورځې په ډله ییزه حمله کې 15 تنه وژل شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه حمله چې پرون غرمه نږدې 12 بجې پیل شوه شپږ ساعته یې دوام وکړ. اخوا ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي له نن ورځې نه د جلال آباد ښار امنیت ته نورو ځواکونو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی دی. ایرانی چارواکو د امریکای ولسمشر د دغه هیواد د ولسمشر سره د لیدلو په وړاندې سخت تنقید کړی او ویلي دي د داسې خبرو هیڅ قدر نشته او دای سپکاوی دی. امریکای ولسمشر د جولای په 10مه ویلي وو د بغیر د شرطونو د ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره لیدلو ته هر وخت تیار دی. د تیرې مای په میاشت کې د واشنگتن لخوا د ایران او د نړیوالو طاقتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون نه د وتلو د اعلان وروسته د امریکایی او ایرانی چارواکو ترمنځ هم پر یو بل سخت تنقیدونه شوی وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ ویلي واشنگتن په ایران بندیزونه لګوي او په نورو هیوادونو هم له دوی سره د کاروبار نه کولو فشار اچولی او زیاتوي د ولسمشر ټرمپ دا وړاندیز د هغه د عمل خلاف دی. فیسبوک وایي دوی د داسې لوی کچې د کوششونو معلومات کړي دي چې د روس سره تړاو لري او مقصد یې د امریکا د نومبر په میاشت کې د کانګرس انتخابات اثر انداز کول دي. دغې خبر په واشنگتن کې سیاستوالان اندېښمن کړي دي. د ټولنیزو رسنیو دغه لوی ادارې تېر ورځ ناوخته د کانګرس غړو ته ویلي دا معلومات روس او یا د راروانو ضمني انتخاباتو سره نیغ په نیغه تړاو نه لري، خو کومه طریقه چې دغو کسانو استعمال کړې ده ښایي روس پکې ککړ وي. فیسبوک ویلي دوی په فیسبوک او انسټاګرام داسې 2 جعلي اکاونټونه موندلي چې غیر مستند سیاسي معلومات یې ورکول او له دې وروسته یې دغه اکاونټونه هم ختم کړي دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسیو بیې او موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 144 روپۍ اخیستل کیږي او په 144 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 128 روپۍ او په 128 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 132 روپۍ او په 132 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 130 روپۍ او یا پیسې او په 130 روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپۍ او په 130 روپۍ شل پیسې. او 345 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی اخیستل کیږي او 350 ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپی او یا پیسې اخیستل کیږي او په یو روپی 2 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 28 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورد زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. پاکستان تحریک انصاف او بلوچستان عوامی ګوند په مرکز او بلوچستان کې په حکومتونو جوړولو رضا شوی دی.
ډیر لټ چې کوم بریک تھرو هغه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې وو، هغه هم د دې خبرې ملاتړ وکړي چې جام کمال جی په روان وخت کې د بلوچستان وزیر اعلی وي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په پیمز روغتون کې د درملنې نورستو بیرته اډیالا زندان ته منتقل کړل شوی دی. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په انتخاباتو کې د درغلې تورونه رد کړی دي.
الیکشن کمیشن نے انتخابات کے تمام مراحل تک عوام کی فوری رسائی کو یقینی بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے.
او د پخوانیو قبایلی سیمو د ځوانانو ټولنې سیمه کې د اصلاحاتو عملی کولو په اړه د جرګې رغوختو اعلان کړی.
فاتا کی بے گناہ خلق نے والے کی گی اور مغا شانتے چھے سنگا ایف سی آر کی نے والے کی دل، یعنی اجتماعی ذمہ داریاں اجتماعی گرفتاریاں پکی کی گی.
اسی میں انہوں نے ہم راپورنو تبصری لرو ترپائے دا مشال ریڈیو سروس. زمونگا ڈمبے موضوع تا بلوچستان عوامی پارٹی د تحریک انصاف سره په ګډه په بلوچستان صوبه کې د حکومت جوړولو اعلان کړی دی. د دواړو ګوندونو سیاسي مشرانو ویلي چې نظریاتي تر ډېره حده له یو بل سره یو شانوالي لري، نو ځکه غواړي چې شریک حکومت جوړ کړي. تحریک انصاف پیدا کوي چې د پاکستان په درو صوبو او مرکز کې حکومتونه جوړولی شي. تفصیل اسرار العالم مومن را.
د پاکستان تحریک انصاف او بلوچستان عوامي پارټي په بلوچستان کې په ګډه د ائتلافي حکومت جوړولو اعلان وکړ. پرون په اسلام آباد کې د دواړو ګوندونو مشرانو لخوا یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د تحریک انصاف یو مشر جانګیر ترین دغه اعلان وکړ. نوموړی وایي بلوچستان عوامي پارټي 15 څوکۍ ګټلې وي. څلور ورسره آزاد امیدواران ملګري شول، نو نورلس شول، او اوس ورسره 15 زموږ ملګري شامل شول. نو شمیر 40 ته ورسید او نور هم شامل شوي. اکثریت له بلوچستان عوامي پارټۍ سره دی او دوی جام کمال د وزیر اعلی څوکۍ لپاره خوښ کړي او موږ هم د دې ملاتړ کوو. په کوټه کې خبریال او کارپو علي شاه وایي چې بلوچستان عوامي پارټۍ ته په بلوچستان کې د حکومت جوړولو لپاره ساده اکثریت ترلاسه شوې او اوس ډېر په اسانه حکومت جوړولی شي.
یقیناً بلوچستان عوامي پارټۍ چې ده د دې سره دا وخت دا اکثریتي پارټۍ ده، او بیا د دې سره سم عوامي نیشنل پارټۍ او هزاره ډیموکراټیک پارټۍ او بیا بلوچستان نیشنل پارټۍ عوامي چې ده، نو د دې سره د دوی تعداد 28 ته ورسېږي. نو بلوچستان کې چې کوم جنرل شسترو دي د هغو تعداد 50 دی. نو ساده اکثریت خو دوی ته ملاو شو، او بیا نن ډېر غټ چې کوم بریک تھرو وه هغه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې وو هغه هم د دې خبرې ملاتړ وکړي چې جام کمال دي پر روان وخت د بلوچستان وزیر اعلی وي.
پاکستان تحریک انصاف چې د غیر سرکاري نتیجو له مخې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی په 99 څوکیو کې تر ټولو زیاتې 15 څوکۍ ګټلې، په اسانه دي صوبه کې بیا حکومت جوړولی شي. پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د تحریک انصاف غړي پروس خټک دا تورونه رد کړل چې ګینې د بیا وزیر اعلی جوړېدو لپاره یې په پاټۍ دننه کومه ډله جوړه کړې. نوموړی وایي تاسو چې د کومې ډلې جوړولو خبره کوي نو دا ستاسو ټي وي چینلونو جوړه کړې، زه ستاسو پروپیګنډا ردوم. عمران خان زموږ مشر دی او هغه چې څه فیصله وکړي نو موږ به یې په پټو سترګو منو. پرون په اسلام آباد کې تحریک انصاف مشر غړي جانګیر ترین دا ادعا هم وکړه چې په پنجاب صوبه کې له دوی سره د وړاندې نه 43 آزاد کاندیدان شامل شوي او نور به هم ډېر زر ور شامل شي او په پنجاب کې به اهم دوی حکومت جوړ کړي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه دا وخت په پنجاب کې تر ټولو زیاتې 129 څوکۍ مسلم لیگ نون لري او پاکستان تحریک انصاف له 123 څوکۍ سره په دویم نمبر دی. بلخوا د سند صوبایي اسمبلی چې ټولې څوکۍ یې 113 دي د غیر سرکاري نتیجو تر مخه شپږ او یا پیپلز پارټۍ ګټلې او ډېر په اسانه په دې صوبه کې حکومت جوړولی شي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي تحریک انصاف چې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د قومي اسمبلی په 202 څوکیو کې یې تر ټولو زیاتې 114 ګټلې، په مرکز یا وفاق کې د نورو ګوندونو په ملاتړ په اسانه حکومت جوړولی شي، خو حکومت به یې د 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې د جوړ شوي مسلم لیگ نون له پخواني حکومت څخه کمزوری وي، ځکه چې هغه وخت مسلم لیگ نونو زیاتې څوکۍ ګټلې وي. د پاکستان الیکشن کمیشن پرون وویل چې د اگست په 9 بعد ټولو سیاسي ګوندونو د ټولو ګټلو څوکیو سرکاري شمیره واضح شي او د 9 اگست نه وروسته به د ټولو اسمبلی غونډه رابلل کیږي او د قومي اسمبلی په لومړۍ غونډه کې به د اسمبلی غړي تر حلف پورته کولو وروسته د سپیکر او وزیر اعظم انتخاب کوي.
پاکستان کې د عام انتخابات نورستو د سیاسي مشرانو او سیاسي ګوندونو هلې ځلې په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو د اوسنیو انتخاباتو په نتیجو نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د پارلمان دننه او بهر به په انتخاباتو کې د درغلۍ پر ضد احتجاج کوي. د مخالفو ډلو مشرانو ویلي په دوه ورځو دننه به یوه بله ټولګوندي غونډه راغواړي. نور معلومات له اسلام آباد زموږ د همکار پر راپور کې.
د نهي په ماسخوتن ناوخت له مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ امیر مقام او ایل چې د دې ګوند فیصله کړی چې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته ولس اوټونه ورکړي، نو دوی هم وایي چې اوس به دوی یوازې په پارلیمان کې د مخالف ډلې کردار ادا کوي او د ولس د مینډیټ خیال به ساتي. نو موري اوه
پارلیمنٹ نہ باہر پارٹی کی طرف مناسب نہیں ہے اور بل بحران طرف تو ملک کی خبر
جمعیت العلماء اسلام فی ڈلی پخوانی سینیٹر مولانا حمداللہ مشال ریڈیو تو ویل دا پاکستان پا تاریخ کی پلومڑی زل دمر لو یا ٹگی شوی او دوی بعد دی پرزید اخپل احتجاج جاری ساتی او نور پیسلہ بٹول گوندی زغنڈ پا شریکا کوی حمداللہ اوی عوامی نیشنل گون ویان زید خان مشال ریڈیو تو ویل دی ہم دا دی ٹول ٹاکنو دا نتیجو پر ضد خپل احتجاج ریکارڈ کرے او دا تر ٹول زیات دا ٹگی ٹول ٹاکنی گرزولی بلپلو ہم پدی ورس پو اسلام آباد کی دی الیکشن کمیشن دا سیکرٹری بابر یعقوب رسنی اسر خبرو کی وینا وا چی پا پینزی وشتم جولائی شوی ٹول ٹاکنی پاکا اور شفاف توگ شوی او ہس ٹگی پکے ندر شوی بائی چی ٹول امیدواران اور سیاسی گوندون دا نتیجی و منی
مشال راڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
د درملنې نورستو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیرته اډیال جیل ته منتقل کړل شوی دی. نوموړی د جولای په 9 نیټه د ناروغ کېدو وروسته د ډاکټرانو په مشوره د اسلام آباد پیمز روغتون ته وړل شوی و. د مسلم لیگ نن یو مشر صدیق الفاروق وایي اوس د نواز شریف صحت له خطره بهر دی. نور تفصیل په دغه راپور کې
د اسلام آباد د پیمز اسپتال یو ډاکټر مشال ریډیو ته وویل چې پرون د نهه په ورځ د نواز شریف مختلف قسمه ټیسټونه کول وروسته تفصیلي معاینه وکړی شو او د وړومبۍ ورځې په نسبت یې صحت ډیر ښه و. د نوموړي وینا وه چې ډاکټرانو نواز شریف ته یو 2 نور هم په هسپتال کې د پاتې کېدو مشوره ورکړه، خو نوموړي غوښتل چې واپس د اډیاله زندان ته ولیږي. د ذکر دا چې نواز شریف د جولای په 9 د ناروغه کېدو وروسته د ډاکټرانو په مشوره له اډیاله زندان څخه پیمز اسپتال ته وړل شوی و او د اسلام آباد انتظامیه د یاد روغتون د زړه ناروغي هغه مرکز وړو کې زندان ګرځولې وو چې پکې نوموړی تر درملنې لاندې وو. د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ صدیق الفاروق مشال ریډیو ته وویل چې د هسپتال د راپورونو تر مخه د نواز شریف حالت د خطرې نه بهر دی، نو ځکه نوموړی واپس زندان ته لاړو. د نوموړي وینا وا نواز شریف ته دا پیشکش کړی شوی و چې لندن ته دې لاړ شي او چې کوم ډاکټر ورلا د زړه عملیات کړي وو نو د هغې نه دې معاینه وکړي، خو نواز شریف دا پیشکش قبول نه کړو. بیا ورته دا هم وویلی شو چې که څومره ورځې وغواړي نو پیمز هسپتال کې پاتې کېدی شي، خو د ګوند د رهبر یې وینا وه چې واپس اډیاله زندان ته تلل غواړي چې څوک دا ونه وایي چې نواز شریف د زندان د ویرې نه په هسپتال کې پروت دی. بلخوا د پنجاب نگران داخله وزیر شوکت جاوید پرون د نهې په ورځ په لاهور کې مطبوعاتو ته وویل چې د نواز شریف په میډیکل راپور کې داسې څه تجویز مخې ته نه دی راغلی چې نوموړی دې د علاج لپاره بهر ملک ولیگلی شي. د یادونې دا چې د پاکستان احتساب عدالت د جولای په 6 د لندن 4 اپارټمنټونو په مقدمه کې نواز شریف ته د 10 کالو، د هغه لور مریم نواز ته د 2 کالو او زوم محمد صفدر ته د 1 کال د بند سزا اورولې وه. د جولای په 14 شپې مهال نواز شریف او مریم نواز د لندن نه پاکستان ته په بیرته ستنېدو ونیول شو او دا مهال د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندیان دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د پاکستان الیکشن کمیشن د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا د کمیشن د مشر د استعفا غوښتنه رد کړې او غندلې ده. زیاتره سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې وه چې د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا خان د استعفا ورکړي. دوی تور پورې کړې وه چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکو پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې ټولو سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتي کمپاین لپاره یو شان موقع ورکړې وه. تفصیل په دغه راپور کې
د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو تورونه په مکمل توګه رد کړی دی او د انتخاباتو له بیلونکو او ګټونکو ټولو یې غوښتي چې د انتخاباتو نتیجې دې نه یوازې ومني بلکې د جمهوري عمل لپاره دې مثبت رول ولوبوي. پرونه د الیکشن کمیشن سیکرټری بابر یعقوب په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویل
الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ صاف شفاف
د الیکشن کمیشن وینا دا چې د پاکو رڼو او بے طرفه انتخاباتو پاړه بغیر لس ثبوته بیانونه ورکول افسوسناک او د حقیقتونو بالکل خلاف دي او تر اوسه په انتخاباتو کې د درغلیو پاړه څه قسمه شکایت نه دی راغله.
اب تک کوئی ایسی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے.
د الیکشن کمیشن سیکرټری بابر یعقوب ویل چې د انتخاباتو د شفافیت اندازه لدی هم لګې دی شي چې د انتخاباتو اروپایی څارونکو هم د جولای 15 انتخابات بے طرفه ګرځولي. خو په پاکستان کې د انتخاباتو د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوی مشر مایکل ګالر د زیارت په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې غیر جمهوري قوتونو پر انتخاباتو د اغیز اچولو هڅې کړې دي.
په سیاسي ګوندونو په مشرانو کاندیدانو او په انتخابي عمله د تشدد د بریدونو شمیرې انتخاباتي کمپاین ډیر اغیزمن کړ.
خو د الیکشن کمیشن سیکرټري بابر یعقوب پرون دغه تورونه رد کړل او ویل چې د کومو کسانو د انتخاباتو په اړه څه شکایت وی نو د ازالې لپاره د قانوني لار خپل کړی. نوموړي دا هم ویل چې ټولو سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتي کمپاینونو چلولو لپاره د یو شان موقع ورکولو په خاطر ډېر ګامونه پورته کړل شوي وو. خو د پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او نور یو شمېر سیاسي ګوندونه تور لګوي چې غیر جمهوري قوتونو د تحریک انصاف په ملاتړ د دوی خلاف له انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو پر مهال درغلي کړي. تحریک انصاف دغه تورونه رد کړي. خو د پېښور پوهنتون استاد او د سیاسي چارو پوه اعجاز خټک وایي د انتخاباتو په بیا کولو یا د اوټونو په بیا شمیرلو او مسترد شوو اوټونو ته د یو حل په راویستو سره کېدای شي د سیاسي ګوندونو تر څه حده ازاله وشي. خو نوموړی وایي که د سیاسي ګوندونو تورونو ته بشپړ ځواب ونه ویل شي نو کېدای شي چې غټ سیاسي بحران رامنځته شي.
نو دا به د موسی ډېر زیات ټینشن خواته بوځي او زه راتلونکي ورځو کې میاشتو کې کالونو کې نه میاشتو کې ډېر زیات کرایسي وینم.
خو د کراچي پونتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد بیا وایي ښکاري نه چې کوم غټ سیاسي بحران به رامنځته شي ځکه چې زیاتره سیاسي ګوندونو په پارلمان کې د ناستې پریکړه کړې.
مولانا فضل الرحمان تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں حلف نہیں اٹھانا چاہیے.
مولانا فضل الرحمان چې ویل به باید مونږ حلف پورته نکو خو اوس هغه هم تیار شوی نو ټول سیاسي ګوندونه خو پارلمان ته روان دي. البته احتجاجونه به کوي کوم چې د دوی آئینی حق دی. خو زه تمه لرم چې د عمران خان په څیر د درنو او احتجاجونو لار به خپله نه کی.
امید ہے کہ وہ عمران خان کی پیروی نہیں کریں گی. وہ دھنے ورنے کی خودش نہیں آئے گی.
یا دی وی چھ پ 2014 کال کھے د تاریخ انصاف مشر عمران خان د 2014 کال پ انتخاباتو کی د مسلم لیگ نون لخوا د مبینہ درغلی پرزده د شو خو یو سلو شپگی شورا زو درنا تر سره کړي وا. اوس مسلم لیگ نون احمد د 2014 کال پ عام انتخاباتو کی د مبینہ درغلی تورونه لګوي. خو مشران یو وای چې په پارلمان کې بکینیو د نو لار بند خپلوي.
دا مشال ریڈیو دا
په شمالي وزیرستان کې په سنو انتخاباتو کې کولس یو خوا د ځان لپاره د ځوان کول څخه د قومي اسمبلی استازي وټاکو نو ورسره دغلته د انتخاباتي هلو ځلو په نتیجه کې یو نوی سیاسي شعور هم مخته راغلی دی. د سیاسي ولسي چارو پوهان وایي په شمالي وزیرستان کې د ځل خلکو د قبایلی تړون پرته د امن او سوکالۍ لپاره ووټ ورکړی دی. تفصیل په دغه راپور کې
دوی په دې نظر دي چې 25 جولای ټول ټاکنو کې نه یوازې نرینه بلکې زنانه او هم د خپل خوښې امیدوارانو ته رای اچولو هڅه کوله او خلک د ووټ یا رای د استعمال په اهمیت پوهول. دغه ټاکنو کې ځوان کم پرست غړی محسن داوړ ته بریا ترلاسه شوه. نوموړي ته د بریا ترلاسه کېدو وجوهات څه دي په اړه یې د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه او باچا خان پوهنتون استاد ډاکټر محب وزیر وایي
2014 آپریشن ناپس پہ چکم صورتحال رام اختشوے دے پکڑوانے کے دے خلقو نوے تجربے وے پولٹیکل اینا علاوہ دیو بل نظام سرا اشنا کے دلو سیاسی تنظر سرا بلد دلو سیاسی یا سماجی کم مشرانو آغای دی دل سو سنگ نمائندگی کے نو محسن داور پا دغا زمانہ کے پر اختیار سرا دے وزیرستان دے اولت نمائندگی ہم اکڑا او دیا آغای نفس تا چی دے وزیرستان تا واپسے کے کم مسئلے را پور کشوے او میدان او در دل او غق پور کتول او دے امن نو دا طول عوامل را جمع شول چی آخر کے غرزنگ ترا ورسیدل یاد محسن یو مؤثر آواز پا ملکی ستا اوچتے دل یو شعور اورا ہے او آدے اغی شعور مظاہرہ مون دے چاکنو پا نتیجو کی ولی دلا
دا شمالی وزیرستان سینئر خبریال او سیڈون کے احسان دا وڑوائی دا اول واروا چه دا غلطا خلقو خیل کبیلا او یا زانی غرزونا شا تا وغرزول او نریناو زناناو خپل رائے دا امن او نوے بدلون پا امید وکراولے
کاندیدان چا سمروی دے دینا مخ کے وزیرستان کے دے قبیلے او دے قوم پا نام باندے سیاست کرے دے بیا چا کلا خلق دے اپریشن پا نتیجا کے بہار سوال بیا دے خلقو پا سوچ کے ہم بدلون راغلو دوائی ما خبر دادا دے وزیرستان خلق دے تیر پنزلہ سو شلو کالو را سے دے بدامنے دے ماحول کار دی ایو پورا من ماحول کے دے رون تیر اول چی دی دا دے وزیرستان دے خلقو خواہش تے کما بیان یادا دے محسن داوڑ آغا دے عوامو بیان یادا دے امن بیان یادا
دا شمالی وزیرستان اسے دون کی پا دے نظر دی چے دوی اس آغا زڑے سیاسی بیانیے غرزا ولی دی او دوی سیما کے یواز امن غواڑی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
اور دن کو ہم دا قبائلی پخوانے و قبائلی سیمو پچارو کی پاتے کی گو دا فٹا یوت مومنٹ پنم دا قبائلی زوانان و غرزنگ ویدی دی دا اصلاحات و دا اعلان باوجود دا قبائلی سیمو ولس اس ہم دا زور نظام لاندے جون تیری و بنیادی بشری حقوق دا خپو لاندے کی گی دا ٹولن مشران وائی دا اصلاحات و دا عملی کول و پاڑا دا وفاقی حکومت دا جوڑی دو نورستو یوا جرگر آغواری تفصیل غلام غوث راکی
د پخوانی قبایلی سیمو د ځوانانو د ټولنې مشر شوکت عزیز وایي قبایلی سیمې تش په نوم په خیبر پښتونخوا صوبه کې زمکړې شوې دي او د هغه سیمو نه د اف سی آر د ختمولو ویل شوې دي خو د یادو سیمو لس هم د هغه زوړ نظام لاندې وخت تیروي شوکت عزیز له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاتوي
پاتاکی بے گناہ خلق نیول کی گی او مغا شانتے چے سنگا ایف سی آر کی نیول کی دل یعنی اجتماعی ذمہ داریاں اجتماعی گرفتاریاں پکی کی گی جدید بدینا قانونی سمر لاری دی اگے نیول دی اجازت نور کے چے اگر ہیومن رائٹس کا وائلیشن دے اگر روکو شی
شوکت عزیز وائی د قبائلی سیمو د اصلاحاتو جرگے تبا د قبایلی سیمونه نوی منتخب شوی د پارلیمان غړی هم رابلی هم په دې لړکی د خیبر قبایلی سیمینه د تحریک انصاف په ټیکټ نوی منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وای په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف نوی حکومت به د پخوانی قبایلی سیمو ولسته خپل بشری او آئینی حقونه ورکوي
ان شاء الله زموږ په پوره پوره کوشش وي چې قبایلو له عدالتي معاشي او آئینی حقوق ولا ورکو چې قبایل یو پړه لیک قبایل مخه لراشي هغه خپل حقوق ملاو شي
یاد دی وی چې په مرکز کې د مسلم لیگ نون تیر وفاقي حکومت د خپلې مودې په اخیرنۍ ورځو کې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو آئینی منظوري ورکړې وه او هغه وخت چارواکو ویلي وو چې په را روانو 15 کلونو کې به په دمه دمه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې د نورو سیمو په رنګ حیثیت ترلاسه کړي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولې، ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري.
اوریدونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکې دي. د فرخند اسد نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ورته د قابل نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
بلوچستان عوامی پارٹی له پاکستان تحریک انصاف سره په ګډه په بلوچستان صوبه کې د حکومت جوړولو اعلان کړی دی. د دوانو ګوندونو سیاسي مشرانو ویلي چې نظریاتي تر ډیره حده له یو بل سره یو شان دي، نو ځکه غواړي چې په شریکه حکومت جوړ کړي. د اسلام آباد پیمز روغتون یو ډاکټر مشال ریډیو ته ویلي، پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د روغتون نه د نهې په ورځ ایډیالوجۍ ته واپس تللی دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته ټلیفون کړی او په انتخاباتو کې د دغه ګوند په کامیابۍ عمران خان ته مبارکي ویلې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو تورونه په مکمله توګه رد کړي دي او د ټولو بایلونکو او ګټونکو یې غوښتي چې د انتخاباتو نتیجې د نه یوازې ومني، بلکې د جمهوري عمل لپاره د مثبت رول ولوبوي. د فاټا یوت موومنټ په نوم د پخوانیو قبایلي سیمو د ځوانانو ټولنې ویلي، د اصلاحاتو د اعلان باوجود د قبایلي سیمو ولس اوس هم د زور نظام لاندې ژوند تیروي. د ټولنې مشر شوکت عزیز تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي، د اصلاحاتو د عملي کولو په اړه به د وفاقي حکومت د جوړېدو نه وروسته یوه جرګه رابلي او په دې مسله به خبرې کوي. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو پر ریاست تیره ورځې په ډلیزه حمله کې 15 تنه وژل شوي دي او تر 15 نور ټپیان دي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې له بیګاش پیراهي سي 200 داعش جنگیالي افغان پوځیانو ته تسلیم شوه دي. دا خبره د جوزجان امنیت کمانډان فقیر محمد جوزجانی نن سهار مشال ریډیو ته وکړه. فیسبوک ویلي، دوی داسې د لوی کچې د کوششونو معلومات کړی دي چې د روس سره تړاو لري او مقصد یې د امریکا د نومبر په میاشت کې د کانګرس انتخابات اثر انداز کول دي. دغه خبر په واشنگتن کې سیاستوالان اندېښمن کړي دي او ایراني چارواکو د امریکایي ولسمشر دغه هیواد د ولسمشر سره د لیدلو په وړاندې سخت تنقید کړی او ویلي دي د داسې خبرو هیڅ قدر نشته او دا د دوی سپکاوی دی.
مهم خبرونه مو اورېده. اوس زموږ همکار د پاکستان ځینې مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او د هغې نه تاسو ته مهمې برخې وړاندې کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل ادارۍ کې وایي، په دې اوسنیو ټول ټاکنو کې ځینې مذهبي سخت دریځ ډلو برخه اغستې چې پکې د مذهبي مشر خادم حسین رضوی په مشرۍ تحریک لبیک پاکستان 202 چوکۍ هم اغستې او د شن ناقانونه ګرځول شوی تنظیم اهل سنت والجماعت چې یو شمېر غړي یې په سلورم شیډول کې هم شامل دي، د پاکستان رای حق پارټۍ په نوم په وټونو کې برخه اغستې. ادارې وایي دا ګټه خلاصه کړې اوس د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخکښ جهانګیر ترین د ګل په ورځ د اهل سنت والجماعت یو غړی ماویا اعظم چې په آزاد توګه یو ټونه غټلی ولیدل او لدی وړاندې ورسره د پاکستان تحریک انصاف یو بل غړی چودري سرور هم ملاقات کړی وو. خو بیا وروسته د یادی پارٹی دی ویبل غړی شریم مزاری لخواس پناوی راغی چې د دې ګوند یو سخت دریځ ډلې سره هم اتحاد نه کوي. ادارې زیاتوي یوازې پاکستان تحریک انصاف د دې ډلو سره رابطې نه دي کړي، بلکې پاکستان مسلم لیگ نن هم د ماویا اعظم سره د مرستې لپاره ملاقات کړی. ادارې اخیر کې وایي د ویلو ضرورت نشته چې د دې ډلو سره د اتحاد نه به څه پیغام لاړ شي. پاکستان تحریک انصاف له خپل سوچ کول پکار دي چې ولس ورلا منډیټ د سده پاره ورکړي او د دې ډلو سره د ملګرتیا له کبله به د دوی د پوزیشن ختم شي. نو باید چې حکمران ډله د یو سوچ او کول لپاره د دوی سره سمجوته ونه کړي. له پیښور خبرېدونکو یا جرس پڼ خپل ادارۍ کې وایي، د حکومت سازۍ لپاره جوړ توړ او د غړو سره رابطې او د اهمو عہدو اعلانونه کول او بل پلو د ټګۍ تورونه لګول دا ټول د انتخاب باتو سر تړلی ماملې دي. ادارې وایي دا وخت په پاکستان کې تر ټولو غټ مسلې د اوبو د زیرمو کمیدل او خراب اقتصاد دي او د دې لپاره به نوې مشروالې له غوره فیصلې کول وي. نو اوس چې په دې ټولو منظرنامه کې سیاسي ګوندونو پارلیمان ته د تګ اشاره ورکړي، نو هیله ده چې د پاکستان دا مسلې به په ګډه سره هواري کړي. د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپل ادارې کې وایي، په نړیواله منډې کې له سمودې راسي د تیلو په نرخونو کې کمی کیږي، خو په پاکستان کې ورځ په ورځ د تیلو په بیو کې زیاتوالی روان دی. بل پلو د بجلی کامی ادارې نه پر هم د بجلی په نرخ کې د یو یونټ په سر د یو 500 پیسو اضافه کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو لیکنه کې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د نفوذ ترلاسه کولو لپاره د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د هڅو موضوع راخستل شوې ده. بلخوا هم له امریکا خبرېدونکي د فارن افیرز مجلې یو لیکنه په افغانستان کې د سولې لپاره د عام افغانانو د یو حرکت په حواله وایي نړیوال باید پر پاکستان فشار راوړي چې په هیواد کې پټ طالبان مشران افغانستان تستانه کی. د زوړو لیکونو مهم ټکی هارون بچا وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د عمران خان تحریک انصاف ګوند هڅې پیل کړي چې د خپل نفوذ ساحه د پاکستان تر ټولو لوی صوبې پنجاب ته هم وغځوي. د دغه صوبې د اسمبلۍ غړي د تعلیم او د قانون د عملدارۍ چارې او همداراز پر پرمختیايي چارو لګیدونکي اربونه ډالر په خپل کنټرول کې ساتي. پر دې سربیره پنجاب صوبه د پاکستان ثقافتي مرکز هم بدل کیږي. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان، پوهان او د چارو شنونکي وایي د 15 جولای د انتخاباتو د مخه د هیواد پوز او امنیتي چارواکو د دې لپاره چې په پنجاب کې د تحریک انصاف زیات کاندیدان کامیاب شي د مسلم لیگ نون ګوند مخکخان په نخ کړل او وی زورول. دوی زیاتوي هم د پوز د فشار نتیجه وه چې عدالت تیر کال د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړ او د روان کال په جولای کې د درغلۍ په یو مقدمه کې د 10 کلونو لپاره جیل ته ولېږه. بلخوا فارن افیرز مجلې لیکلي د سولې ولسی کاروان چې له هلمند ولایت پیل شوی و د 13 جون میاشتې پر 13 کابل ته ورسید. دا یوه ورځ وروسته له هغه وه چې په پاکستان کې ناستو د افغان طالبانو مشرانو له افغان حکومت او په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره د 3 ورځنی اوربند له غځولو انکار وکړ. طالبان د اوربند په ورځو کې د کابل په شمول د هیواد لویو ښارونو ته داخل شول، له حکومتي چارواکو سره په ګډه منځونه وکړل، په بازارونو کې آیس کریم وخوړل او له خلکو حتی له ښځو سره یې عکسونه واخیستل. د اوربند مودې له غځولو څخه د طالبانو له انکار وروسته د سولې د ولسی حرکت غړو په کابل کې د امریکا، روسیې، پاکستان او ایران د سفارتونو مخې ته خیمې ولګولې او له دغو هیوادونو یې وغوښتل چې په افغانستان کې روانه جګړه نوره ختمه کړي. د حرکت د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو ته هم د خپل دغه پیغام رسولو لپاره یو پلاوی وټاکه. په لیکنه کې د سولې د ولسی حرکت د یوه مشر خیبر په حواله ویل شوی پر طالبانو د امریکا له لوري د پوځي فشار سیوا کولو چارې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولای. لیکنه زیاتوي نوموړي البته ټینګار وکړ چې پاکستان باید د ته اړ کړل شي چې په هغه هیواد کې د طالبانو پټ مشران بیرته افغانستان ته ولیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې د راتلونکي حکومت پر وړاندې یو لوی چیلنج د اقتصاد ښه کول ګڼل کیږي. د سړونکو په وینا د دې کار لپاره پاکستان نړیوال قرض ته ضرورت لري، خو امریکایي چارواکو د پیسو نړیوال مالی صندوق یا IMF ته خبرداري ورکړې چې په دې لړ کې د هغوی هر ګام ساري. امریکایان نه غواړي چې د دې پیسو د پاکستان د چین په دې پیسو د چین نه اخستلې قرضه ختمه کړي. نور معلومات بشیر غواخره.
د امریکای بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د عمران خان په ممکنه وزیر اعظم د پاکستان نوی حکومت سره اړیکو ساتلو ته سترګې پر لار ده، خو په دې کې هیڅ منطق نشته چې هغوی ته د چین قرضې خلاصولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پیسې ورکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د جولای په 9 رپورټ ورکړی و چې لوړپوړي پاکستانی چارواکو عمران خان ته سلا ورکړی چې له IMF څخه 2 بلین ډالر قرض واخلي. له دې پیسو به پاکستان د چین پورونه خلاصوي. د دې ادارې وی ویاندې بیا ویلي چې له پاکستانه نه تر اوسه داسې کم درخواست ترلاسه کړی دی او نه یې هم په دې اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې شوې دي. خو پومپیو د جولای په 10 د CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې نړیوال مالی صندوق یا IMF ته د پاکستان نوي حکومت لپاره د پیسو په ممکنه ورکړې خبرداري ورکړه. هغه زیاته کړه چې د نړیوال مالی صندوق پر کړو یې نظر دی. د دو په وینا د دې صندوق په پیسو کې د امریکایانو او نورو ټیکس ورکوونکو پیسې شامل دي چې باید د چین جیب ته لاړې نشي. پاکستان له چین څخه 15 بلین ډالر قرض اخیستی دی. پر دې پور لوی تعمیراتي منصوبې پر مخ بیایي. همداراز اوس د روپۍ قیمت سم ساتلو لپاره له چین 1 ارب ډالر نور غوښتي دي. د امریکای خزانه وزیر سټیون منوچن په شمول بیلابیلو امریکایي چارواکو پر چین نیوکې کړې چې د پاکستان په شان ملکونو ته د پیسو په ورکولو سره هغوی د ډېر قرض له بوج لاندې راولي. د پاکستان راتلونکي حکومت ته چې ښایي د اګست په میاشت کې په کار پیل وکړي، له نورو اقتصادي چیلنجونو څخه یو هم د روپۍ د ارزښت کموالي بحران په مخ کې دی. اکثره څېړونکي فکر کوي چې د ایم ایف قرض د پاکستان دا ستونزه حلولی شي. دا به په تیرو 15 کلونو کې دوهم ځل وي چې دغه ملک له یادې ادارې پور اخلي. د یادونې ده چې پاکستان د چین سره د 50 ارب ډالرو اقتصادي راهداري پروژه هم پر مخ بی چې پیسې چین ورکوي.
دا بشیرګوخ راپور مورید د وال سټریټ جرنال په مقاله کې پاکستان په سیاست کې د فوز په کردار باندې بحث شوی دی. د مقاله کې راغلی دی چې نن سبا پاکستان کې د انتخاباتو په اړه بحثونه روان دي، خو په اصل کې د دغه هیواد د سمت تعین به انتخابات نه بلکې د فوز او د بیجنګ اړیکې کوي. د دغه راپور مهم ټکی و.
وال سټریټ جرنل لیکي په پاکستان کې یو ځل بیا بے معنی انتخاباتو نړیواله میډیا ځان ته کش کړې ده. میډیا په دې بحثونو اخته ده چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند ګټه د دغه مصیبت وهلي هیواد لپاره څه معنا لري، خو په اصل کې په پاکستان کې ټولې رښتینی فیصلې پوز کوي او د انتخاباتي عمل په اړه د میډیا راپورونه د واکمن پوځي اسټبلیشمنت لپاره د پروپیګنډې نه بغیر نور هیڅ هم نه دي. د هند په مقابله کې د پاکستان کمزوري حیثیت د دغه هیواد په سیاست ډیر جوور اثر پرېښی دی. د دې عدم توازن په نتیجه کې ټول واک د پوز لاسونو ته راټول شوی دی. پاکستان په روایتي جنگ کې د هند د مقابلې نه دی، نو جوهري وسلې ترلاسه کړه. د وسیلو د کمی پوره کول لپاره له نورو قرضو او مالی مرستو خستو ته اړ شوی دی او د پوز لخوا خپل واک ته د جایز شکل ورکول لپاره په اسلام تکیه لا ډیره شوی ده. په داسې حالاتو کې د سم جمهوریت لپاره ډیر لږ ځای پاتې کیږي، خو د هیواد اصل حکمرانان په دې پوه دي چې خپل واکمنۍ له یو جمهوری مخ ورکی نو په دغه کې ډیره ګټه ده. دوی د اولس د بنیادی ستونزو د نه هوارولو تور په منتخب حکومتونو او سیاسي مشرانو پورې کوي، او کله چې سیاسي حکومتونه په کرپشن تورن شي نو دوی اولس ته ځان ډیر پاک او ایماندار وړاندې کوي. وال سټریټ جرنال لیکي نن سبا په پاکستان کې لویه کیسه د عمران خان وزیر اعظم جوړېدل نه دي. اصل کیسه دا ده چې تر اوسه امریکا د پاکستان سره ډېرې مالی مرستې کړې دي، خو نور په دغه کار کې ډېره خوښي نه څرګندوي. هم دغه وجه ده چې د پاکستان پوځي واکمن یو بل هیواد ګوري او چین رضا دی چې دغه تشه ډکه کړي. وال سټریټ جرنال په پای کې لیکي چې د امریکا لومړیتوبونه بدلیږي او د اسلام آباد او بیجنګ اړیکې یو شکل اخلي. د پاکستان د راتلونکي تعین بعد دغه هیواد بې واکه سیاستدانان نه کوي، بلکې د دې اډانه به د پاکستان د فوز او د چین د کمیونست پارټۍ په اړیکو ولاړه وي.
مشال لیډو دغه د اوریدونکو سره زو کورمی او راپور ته د کورمی په 1500 حلقه کې د ټاکنو د بیش میرلو بهیر سر ته رسیدلې دي. د نوې نتیجې تر مخه حالت د قامی سمله سوکې د متحده مجلس عمل حاجی منیر اور اگزی غټلې ده. په ټاکنو کې تحریک انصاف ګوند نمائنده حاجی سید جمال دویم زی تر لاسه کړی دی. حاجی سید جمال د ټاکنو نتیجو منلو نه انکار کړی دی. نور معلومات په دغه راپور کې.
د کورمی الیکشن کمشنر نسولا خان د نهه پر ازویل دي چې بسما کې د ټاکنو د بیا شمیرلو بهیر سر ته رسیدل وروسته د کامی سیمله د 15 ختم حلقه سیټ د متحده مجلس عمل نماینده حاجی منیر اورگزی ګټلې ده. نسولا خان زیاتوي تر حاجی منیر اورگزی وروسته زیات اوټونه د تحریک انصاف ګوند حاجی سید جمال اخصی دي او آزاد امیدوار ملک فخر زمان دریا مقام تر لاسه کړی دي.
ریکاونټینګ د ارچ خپل یو جمهوریت حق تا کنه آر کینڈیڈیٹ کو ویسے خود 10% ووٹ یہ ادا خست ہے دے آرمی دے ملیشیے دے ٹول ایڈمنسٹریشن پر موجودگی کے الحمدللہ فری بالکل پجاواتا ارس مورتا کرا کرل ری اکاؤنٹنگ مورتا ہو کو جس کل تی ایم ایل تی پر
د 15 حلقه د یو سل یو دش پلکشنو د وټونو شمیرنه د پیر پورس شوی ده. د بیا شمیرلو بهیر له هغه وروسته وشو چې د تحریک انصاف ګوند نماینده حاجی سید جمال د ټاکنو لومړی نتیجه رد کړه او په ټاکنو کې د سختو درغلیو دعوا وکړه. که څه هم په اوله نتیجه کې حاجی منیر خان اورگزی 14393 او حاجی سید جمال 14601 وټونه ول، خو د ټاکنو تر بیا شمیرنه وروسته د دواړو امیدوارانو د وټونو په شمیره کې کمی راغلی دی. نوی نتیجې تر مخه په انتخاباتو کې حاجی منیر اورگز حافظه شپاره زره 265 او حاجی سید جمال 14500 رای تر لاسه کړی دی. د تریک انصاف ګوند نماینده حاجی سید جمال مشال لډیو توای موږ د موندلې دا چې پټاکنو کې درغلی شوې ده او په دغه کې انتخابي کمیشن حکومتي چارواکي د نمائندګانو ایجنټان او د هغوی پلویان لاس لري. حاجی سید جمال زیاتوي چې اوس به له خپلو ټولو ثبوتونو سره عدالت ته ځي او هلته پټاکنو کې د درغلیو په ضد کیس اچوي.
نہ آغا بالکل نہ پردہ والے مو التا احتجاج کڑو اٹول دان دی سویدا تو بخشی پوتی دی تو آغا گوتے پنجو پنجو اور تے لگا ولی دی کم دیر اور کمڑ دی امرو والا مچا ولی دی وی وی خد تلو تلو پنجو پنجو اور تے
ځایی الیکشن کمشنر نسولا خان په انتخاباتو کې د درغلیو ټول تورونه ردوي او وایي چې هلته ته ټاکنې شفافې او منصفانه شوې دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د جولای د 15 انتخاباتو نو وروستو په ټول هیواد کې توده بحثونه روان دي. اکثریتي رایې اخیستونکي خوشحالین مانځي او کومو ګوندونو چې دغه انتخاباتو کې ماتې خوړلې ده اغی بیا په انتخاباتو کې د درغلې تورونه لګی. دغه ټاکنې څنګه وشوې؟ په دغه اړه باندې د پېښور ښار یو د پېښور ښار عادي خلک څه وایي، یعنی کوم چې د ښار اوسیدونکي دي او هغه د یو سیاسي ګوند سره تړاو نه لري، عام د یو وطن شهریان دي، دغې رایې څه ده؟ دا په دې راپور کې
دا پېښور صدر بازار کې د عام وګړو نه چې کله دغه پوښتنه وشوه چې د تیر ټاکنو د شفافیت په هکله هغوی څه وایي او آیا دغه مطالبه چې ټاکنې د بیا وشي، نو ډېرو پکې د بیا ټاکنو کولو مخالفت وکړو او ویې ویل چې کوم ګوندونو په انتخاباتو کې اکثریتي رایې ګټلې دي هغوی ته دې د حکومت کولو موقع ورکړی شي.
زما نوم رولمین دی. دوباره الیکشن اړه په کار نه، ځکه دې باندې ډېره خرچه کیږي او آرمی دا ټول وایي الیکشن کمیشن چې سپاپ الیکشن شوی، نو لہذا دوباره الیکشن نه دی پکار. عمران خان ته مقور کول پکار دی.
د جولای د 15 ټاکنو وروسته کامیاب امیدواران خوشحالیانه مانځي او بایلون کی تور لګوي چې دغه ټاکنو کې پالوی کچا ټګي او درغلی شوی ده. دا باړی اوسیدونکو خیال محمد وایي
زنده یې خو صحیح طریقې سره الیکشن وشولو او د غټو افسرانو او د خلکو ته نگرانی لاندې وشولو او په کار دا چې دته خپل پوسه هڅه کوم حق ته هغه ورکړ شي او پوسه او نور خپ مزه باندې کینی بس فیل شول، بس فیل شول. زندگی را کله سره فیل شي او کله پاسي او کله څنګه شي کله څنګه.
خو بیا ډیرو خلکو په دغه ټاکنو کې اوټ هم نه دی اچولی او وایي چې انتخاباتو باندې هیڅ بدلون ناراضي.
معلوم را امشاد خو ما اوټ نه پابنه پیرا چور نه میدا پیرا چور چټی نه میلاوي انګ ته څه پته ده مونږ خو ټول رسو انګ انګ مل دې سوکتی دا ټول سوم پکړی نه سوفلیکشن کې نه دا کوي.
دا پېښور صدر یو بل اوسیدونکو وایي چې عمران خان په سلو ورځو کې دا لوی بدلون ادا کړی دا او په کار دا چې هغه ته مکور کړی شي چې هغه دغه پلان څنګه عملی کوي.
موږ خو ووټ ورکړی کنه په تبدیلی په حساب سره دی چې کومې وعدې کړي ګورو بچې د 100 ورځو پلان اوس ګورو چې د 100 ورځو کې چې کوم پلان کیږي آیا مکمل کیږي نه کیږي.
دا یو ځای اخبار د دفتر سکیورټی ګارد د تیر ټاکنو په حق لا صدارنګ رائے لري.
زه نور محمد خبرې کوم. زم پیره د نورو پارټي خټول مل له خپل پیریټ ته کو د دې سکاله یو کو او په کار راځي زه سو شو وشو او دې ته موقع ورکړي چې بس دا خپل کاروایو کې دې مطلب 15 کال تیر کینو دې به مې ته صاحب شو یاره چې دې حکومت خو کو یا بدو کو.
دا یادونه دا چې متحد مجلس عمل، پاکستان مسلم لیگ، نواز، عوامی نیشنل پارټی او دا قومی وطن پارټی په شمول نور سیاسي ګوندونو د جولای 15 ټاکنو په شفافیت باندې نیوکه کړې دي او دا سوګن نه پورته کولو سره سره د احتجاج اعلان هم کړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
سینن په یو راپور کې لیکلي دی عمران خان چې دی روستیو کې د افغانستان پاړه او د امریکا ضد ګڼ بیانونه ورکړي دي. په انتخاباتو کې تر بریا وروستو یې په تقریر کې ویلي چې په خپل گاونډ کې د خبرو اترو له لارې سوله غواړي. راپور زیاتوي عمران خان په پاکستانی طالبانو کې خپل ملاتړ جوړ کړی، نو دا کار د مذاکراتو لپاره د طالبانو په آماده کولو کې مرسته کولی شي. تفصیل انیس اجمل راکړي.
سی این این ٹیلی ویژن د عمران خان او امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ تقابلي جایزه اغستې. سی این این لیکي عمران خان هم د امریکایي ولسمشر ټرمپ په شان په یو شتمنه کورنۍ کې زیږېدلی دی او څنګه چې ډانلډ ټرمپ د ولسمشر جوړېدو وړاندې په کومې حکومتي څوکۍ نه دی پاتې شوی، دغسې عمران خان هم تر اوسه کومه حکومتي دنده نه ده ترسره کړې. رپورټرز یاتوی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د درغلي او سید هڅو خپلو سیالو سیاسي ګوندونو ته ماتې ورکولو سره سره د اوږدې مودې راهیسې د امریکا ضد بیانونو ورکولو له وجې د جولای پر 15مه په عامو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټلې. سی این این لیکي داسې ښکاري چې د عمران خان د بریا تر شا د پاکستان پوځ لاس لري. زیاتره خبریالانو په ځانګړې توګه په عمران خان تنقید کوونکو د پاکستان پر پوز تور پورې کړې چې په انتخاباتو کې مداخلت کړې ده. بلخوا پوز دا تورونه رد کړي دي او ویلي ول چې په انتخاباتي چارو کې اس لاسوهنه نه ده کړې. سی این این لیکي عمران خان د امریکایي ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه په هغه بیان هم د غوسې څرګندونه کړې وه چې پکې ولسمشر ټرمپ ویلي ول پاکستان د ترهګرۍ ضد کافي کار نه کوي. د دې ترڅنګ عمران خان د یوې لسیزې نه د زیاتې مودې راهیسې د امریکایي ډرون بریدونو په افغانستان کې د امریکا مشکوکو بدو کړنو پر سر د واشنگټن خلاف بیانونه ورکوي. د تحریک انصاف ګوندغړي شیرین مزاری سی این این ته د امریکا او افغانستان په اړه د عمران خان د بیانونو په لړ کې ویلي عمران خان دوه مخیزه بیانونه نه ورکوي او هغه ویلي دي چې د مذاکراتو له لارې په خپل ګاونډ کې سوله او ثبات غواړي. سی این این لیکي د 1980 لسیزې په پای کې د پاکستان استخباراتي ادارې د افغان طالبانو ملاتړ وکړ چې دا شان په افغانستان پوره کنټرول ترلاسه کړي. بلخوا د امریکا د ولسمشر ټرمپ د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ له لارې له هنده غوښتنه وشوه چې په افغانستان کې زیات فعالیت وکړي. رپورټ زیاتوي د امریکا ولسمشر غواړي چې طالبان جګړه ختمه کړي او افغان حکومت سره شامل شي چې دا شان امریکایي ځواکونه له افغانستانه راوباسي. د سی این این په خبره عمران خان په پاکستانی طالبانو کې خپل پلویان جوړ کړی دي او دا کار طالبان مذاکراتو ته د آماده کولو لپاره لاره جوړول شي.
پاکستان کې سیاسي هلې ځلې په دغه موضوع کې پاتې کیږي. یو خو په مرکز او صوبو کې د حکومتونو لپاره سیاسي ګوندونو هلې ځلې پیل کړې دي، نو بل لور ته له تحریک انصاف پرته نور ګوندونه هڅه کوي چې د حزب اختلاف په توګه تحریک انصاف حکومت ته مشکلات جوړ کړي. پښتنه ده چې آیا د تحریک انصاف ممکنه حکومت به یو پیاوړی اپوزیشن سره مخ شي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په دغه اړه راپور لري.
د جولای پر 15مه د ټاکنو د نتیجو له راتلو سره سم مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند، متحده مجلس عمل او ځینو نورو ګوندونو د ټاکنو پایلې رات کړې. له پیپلز پارټي پرته دغه ټول ګوندونه د جمعې پر ورځ د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په بلنه په اسلام آباد کې راغونډ شول او په پای کې په خبري غونډه کې د انتخاباتو د نتیجو ردولو دریز په یو خوله تکرار کړ. د ګوندونو مشرانو ته د مهمو ګوندونو او تجربه لرونکو سیاستوالانو په سترګه کتل کېږي. بلخوا تحریک انصاف ګوند دی چې که په مرکز کې په حکومت جوړولو وتوانېده نو دغو تجربه لرونکو مشرانو له مخالفت سره به مخامخ کېږي. همدغې سیاسي منظرنامې ته په کتو سره د پاکستان د سیاسي چارو پوه مرتضی سولنګي وایي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند به په پارلمان کې دننه او د باندې له یو سخت اپوزیشن سره مخامخ شي.
سینټ او قومي اسمبلی دونو میں
د عمران خان حکومت با په سنټ او قومي اسمبلی کې له یو پیاوړي حزب اختلاف سره مخامخ وي، خو تر دې هم لوی چیلنج والا پارلیمان د باندې وي، ځکه د حزب اختلاف مهم مشران چې پکې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن ډلې او جماعت اسلامي مشران هم شامل دي، له قومي اسمبلی بهر دي. نو په دې تناظر کې چې په اسمبلی کې دننه او له اسمبلی د باندې چې به کوم حزب اختلاف وي هغه به ډېر پیاوړی وي. یو خبره یقیني ده چې موږ د عدم استحکام یا بې ثباتۍ دور تا ور داخلی
نئے عدم استحکام کے دور میں داخل ہو رہے ہیں.
مسلم لیگ نواز او پیپلز پارٹی دوا هغه مهم ګوندونه دي چې په ظاهر به په اپوزیشن کې وي، خو د دفاعي چارو په عائشہ صدیقہ وایي چې ښکار نه دغه ګوندونه به سره یو موټی سي.
اگلی جو آنے والی پارلیمنٹ ہے اس میں جو
راتن کی پارلیمان کے بعد اخلے جھگڑے بھی خو کو سوک تا فکر کوي چې د عمران خان حکومت باولر زول شي زما په فکر داسې بونه شي. د دې وجه دادا چې اپوزیشن ګوندونه یو ځای نه دي. په 2018 کال کې بنظیر بوټو او نواز شریف میثاق جمهوریت لاسلیک کړي وو، خو اوس دغه دوانه ګوندونه له یو بل نه بیل بیل ولاړ دي. نواز شریف په جیل کې دي او د شهباز شریف مشري مثبت نه ده، نو ښکاری نه چې پیپلز پارٹی د هغه ملګرتیا ته تیار ده.
انکه ساتھ چلنے کو پیپلز پارٹی لگتا نہیں کہ تیار ہے.
د انتخاباتو او تریک انصاف مخالفه غوندونه چې کړه د مولانا فضل الرحمن په بلنه راغونډسل نو د غونډې په پای کې مولانا فضل الرحمن له مطبوعاتو سره د خبرو پر مهال اعلان وکړ چې د دوی منتخبه غړي به په اسمبلی کې سوګند نه پورته کوي. پر دې موقع موجود د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شاباز شریف وویل چې دوی به دا موضوع د مرکزی کمیټې په غونډه کې فیصله کوي. دا د دې ګوندونو په لومړۍ غونډه کې لومړی اختلاف و چې راڅرګند سو. همدې ته په اشاره سره کارپوهان وایي شایي د اپوزیشن ګوندونه یو موټی نسی. خو خبریال او څېړونکی الیاس خان که څه هم له دې خبرې سره اتفاق کوي خو وایي چې د دې سربېره هم شایي دا ګوندونه په یوه نوه کچه په یوه خلسي
امکان دا دی چې دا د قوتونو ټول به بظاهر په دې وخت کې د ښکاری چې دی برازي اپوزیشن ته حزب اختلاف ته او چې هلته راشي نو د دوی څنګه څه لیول باندې یو جوړښت به ضرور راځي او هغه به زما چې څونه خیال دی دوی به داسې یو کار کوي
جن کارپوان بے فکر کبھی چی پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز بد اپوزیشن گندنو پتوگا پریکڑندہ رول ولوبوی. خود ایز بے اختلاف دا پیاورتیا یا کمزورتیا اندازہ با ہر وقت شول لگی جی کل چی معلوم سی پا پنجاب کی کم گندنا پا گڑا حکومت سر جوڑوی.
عبدالحق اگر راپور مورد او افغان لس مشر اشرف غنی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته په پارلماني انتخاباتو کې د بریا مبارکي ویلې ده. پښتنه ده چې عمران خان پاکستان وزیر اعظم جوړ شي نو هغه به څومره واک اختیار لري چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلاره کې بدلون راولي. په دغه اړه باندې زموږ همکار عبدالحق اکر د سیمه ایزو چارو د پو ډاکټر سرفراز خان سره خبرې کړې.
پاکستان کی خرچہ پنسی خصوصاً افغانستان ہند سعودی عرب چین او امریکہ بار آغا کم سیاسی حکومت بھی داغی پلاس کے اکثر نہیں دا خبر امنگ سن اٹاسی نا اٹھا چکلا پاکستان کی ضیاء الحق مارشاء اللہ نا پاس بے نظیر الیکشن بیٹھے ہوئے جمہوریت بحال شو اول اور دے تو امنگ تھوئے کا وہ الگ تھوئے کا چیارا حکومت کئی آگے کی با یو طرف تا سیاسی حکومت ہو بل طرف تا صدر ہو چی آغا سرا دو پارلیمنٹ باتول اختیار بو او دریم در سوا کمانڈر ان چیف ہو آغا زمانی کی اسلم بیگ تھے غلام اسحاق خان اور بے نظیر بھٹو داد بے اترو ایک بولا حتیٰ کی بے نظیر سبا خپل خارجہ وزیر ہم نشو خپل پارٹی نے لگوڑے حاکم وزیر زور ہو صاحبزادہ یعقوب خان آ گئے اس ساتلو ماشاء اللہ دور والا
نو پدا سے حال کی یعنی ستاسو پر فکر باندی عمران خان هغه څه نشي کولای چې کوم څه افغانستان جن تما کوي یا په پاکستان کې جنن هغه کوتونه چې هغه جمهوریت کوتونه دی غواړي چې د اولسی حکومت په واک کې د بهرنی تګلارې راشي نو عمران خان هغه څه نشي کولای.
هغه ورځ عمران خان چې کله الیکشن نتایج نه فوري پس کله بیا یو تقریر کولو نه هغه خپل تقریر کې هم د افغانستان باره کې یو سو خبری کروی و اگه که داو چه زو خدا غوارم چه ملکون پاکستان افغانستان کی امن امنی ہو تجارت امنی ہو چه دے باڈر ہم نمی ہو اگه جواب تا نکا چه کم اگه دا خبری کروی نو دیتا بھی سیزنگ دا اوکیشن اشرف غنی سے رئیس جمہوری افغانستان جی دے اگه اگه اوکیشن سیز کولو کوشش کاری کری دے بلخکاری دا چه پاکستان ودی چه باندے دیر لوی دباو دمو اسکر باندیم دیر لوی دباو دے او معیشت باندیم دیر لوی دباو دے پاکستان گری لسٹ کے لیے آگے کی طرح گرو دہشت گرد خلاف چکم قانون کول دی آگے دباغ گوری یا بھائی توڑ دا چی یا بھائی واپس پھنتا چی ناگا دباؤ دے سینکشن گم لگی دے چی ملک مالی حالات خراب دی افغانستان سر پاکستان تجارت چکم ہو آگا پاکستان پا حق کیو گٹاور ہو پاکستان دا پارا تقریباً دو بلین ڈالر پاکستان تا فائدہ ہو آگے کے پاکستان ایکسپورٹ دنیا کی کم شوی دی دے حالاتوں کے دس امکانات شتا چه زمون نه صرف عمران خان بلکه زمون عسکر هم او زمون نور مقتدر تبتیم دیتا مجبوره بی چه اغا اخبر پالیسی بانده زینی پالیسی هنو مانده چه نظر ثانی هم کی بیا دام خبر رکھی گی چه بایی تبدیلی برازی تبدیلی مطلب دا ہے چی ہم خارجہ پالیسی کی ملگڑے را تبدیلی پا کار را
خو ڈاکٹر صاحب خیری تپوستے هغه دا چې تاسو د عمران خان کوم تقریر په اول شپه واوري دی چې د انتخاباتو کې ګټه یا اکثریت ثابت سو خبره لوسله وزیر اعظم جوړ شوی نه دی حکومت نه دی جوړ شوی خبره د کوم تقریر وکي او کې د افغانستان یادونه وکړه نو د افغانستان په اړه چې هغه کوم خبرې وکي نو دا د پاکستان له اوسنۍ پالیسی مختلفې دي کنه مغزړي خبرې وي
دا لگ پکې فرق کو معمولی فرق دا او چې دوی چې زخه غره بارډر هم نو واړم دا دې دا زهام دا نه هم دا یو ټیم دا سوچ پاکستان او افغانستان منځ کې بارډر هم نو چې کله طالبان حکومت ولتا او بیا دا سمودا پس موږ دا ګورو چې بندشونه راغری دي بلکې سنس لګي اسپور باندې خلق وزیر دي چې کله دې چې بارډر نو کو خواهش په تور نه دا لګ نه ښکاری خو دا به وخه چې دې کې سستن سره دي دا لفظونه دي جذباتیت دي
زما مشال راډیو ډیر خوښه ده تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.